ولی ابراهیمی د سوالګرو خزو په اړه جزئیات ورنکړل. د خزو د حقونو فعالانې امیده کوي چې د سوالګرو خزو شمیر وروسته له هغې زیات شوی چې د طالبانو حکومت په ډیرو دولتي او ټولو نادولتي ادارو کې د خزو انجونو په کار او زده کړو بندیز ولګوه او آن یې سینګارتونونه ور وتړل. د ښځو د حقونو فعالې فرشته متین ازادي راډیو ته وویل
طالبان باید همه کمک های جهانی که صورت میگیره ای را به دسترس افراد نیاز
طالبان باید نړیوال مرستې اړو کسانو ته ورسوي او اقلا میرمنو ته چې د ټولنې نیمایي برخه دی اجازه ورکړي چې بیرته خپلو دندو ته لاړ شي. ځکه موږ پوهیږو چې ډېرې میرمنې د کورنۍ سرپرستی دي،
بعضشان که خیلی زیادشان سرپرست خانواده هستند.
که هم د سوالګرو ښځو کره احصایه نشته، خو په افغانستان کې وروسته له هغې چې د طالبانو حکومت په ډېرو دولتي ادارو او د ملګرو ملتونو د ادارو په ګډون په ټولو نړیوالو بنسټونو او مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه او له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې بشري مرستې کمې شوې، د فقر شدت د افغانستان پر خلکو او په ځانګړې توګه پر هغو ښځو چې د خپل کورونو سرپرستی وي زیات شو. د طالبانو له دې پرېکړې وروسته ډېرو مؤسسو خپل فعالیتونه په افغانستان کې کم یا په بشپړه توګه ودرول.
ستاسو له پیغامونو
زموږ پیغام تر مسلمانانو پورې ورسېږم. اخره یې ترسته مې چې مسلمان یو کده مې باقي به باشکر مسلمان یو موږ د کندهار ولایت مې یو سوله اکثر سیمې مې نو بوشې خلک له شکایتونه کوي چې موږ کې باندې پاتې دي مې نو د لاسه مې سو تم دروسه کله کار نه کوي شا کار نه کوي په یو سوله مې حزې سیمې د ورسان د مې نو د لاسه د پښ پاده دي موږ غواړو چې دا موږ کې د مې نو څخه پاتې شي او عام ولس ترې استفاده وکړي.
بلال فریدی مده پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ لسیمه نه دا پیغام پریدم. دلته په پکتیکا ولایت او د جانخیل ولسوالی د زیړ پوسیمه کې اسلامي امارت خلکو ته برمینه ور پریدی نه کوټی ور پریدی. اسلامي امارت دلته پمزه کوډیر کلک بندیز لګولې ده او خلک لډیر او ستونزو سره مخامخ دي. دلته د وبو کمخ ده وبو نسته. اسلامي امارت چې څوک برمو وږي یا کوټه وږي هغه اسلامي امارت اجازه نه ورکوي چې دای برمو وږي. نو خلک ډیر لستونزو او کړهون سره مخامخ دي. ما د اسلامي امارت له لوړپوړو چارواکو څخه هیله ده چې دلته حیاتن راولېږي او د زیړې په سیمه کې د مځکې جرب کړي.
السلام علیکم ورسره سلام اورور ما سویت بیا درې غوښتنې دي. ما د غوښتنې مې دا ده چې ورور زموږ ژوند چې دی د اقتصادي بحران سره مخ دي، نو موږ غواړو چې د ستاسو د راډیو د لارې څوک موږ سره کومک وکړي. نو موږ سره کومک وکړي او بل زموږ دغ د یو چا پورې ورسي. نو په دغه یوه غوښتنه ده. بل غوښتنه مې دغه ده چې ورور زموږ ژوند او زندګي را سمه کړي. نو تعلیم نشته، درس نشته، نن سبا مکتبونه چې دي زموږ سره ډېر لیرې دي. نو موږ غواړو چې په ژوند کې ښه آینده ولرو. نو بس دغه څو خبرې وې وروره.
اوس به هم مرشو د ازادي راډیو راډیوي مجله به واورو.
ازادي راډیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انځور.
احمد شبریم سلامونه. په امریکا او نور نړۍ کې د خپلواکۍ ورځ ولمانځل شو. خپلواکۍ ته شیر حمله رو
چې غازی امان الله خلاص کړ په توره بل خونه دی دا هغه افغانستان دی.
وی ځوان رسامي د ملکه ثریا رسم استلې
مېرمن چې خصو ته کار کړی و بل خواته ما دی وی مېرمن یم زمان د دې کار سم شوی وی
دا به هم واوري.
د زنګو سندري اکثر من دوغه پری شتي
کتر پای را سره وی کیسه هم لرو او نور مطالب هم. جشنونه د ملتونو د کلتور برخه دي. که د بزګر جشن وي، که مذهبي رخصتي وي، که ملي جشن وي، لکه د افغانستان د خپلواکۍ د بیا اخیستو د ورځې لمانځل. ملي ورځو ته پرمختللي ملتونه ډېر په درنه ګوري. قسیم زیر چې د سویډن د ستاکهولم په پوهنتون کې تاریخ لوستی دی، د اروپایانو په سترګو د ملي ورځو د لمانځلو د اهمیت پاړه وای.
یو د دې پداګوژیک اهمیتونه دي، فرض مثال د هغه هواد کې د وطن احساس، د هغه هواد ملي هویت مسله ده، په هغه هواد کې د ترقۍ مسله ده، د هغه هواد کې د هغه خلکو د اشتراک مسله ده. په دې حساب باندې د اهمیت د خلکو ته وښودل شي چې دا خلک ان موږ اوس نه راټول شوي، په یو قانون باندې نه راټول شوي، د هغه کتل پخانه ده او د خلکو له پخانه قرباني ورکړي دي. او دا یو خبره ده د خلکو ته د ملي هویت د تزریق دپاره یو دا برخه ده. دویمه برخه د دې ساتیري او فرهنګ دی، د خلکو دپاره یو سالمه ساتیري تېره شي. درېیم په دې کې د تاریخ دپاره د علاقې جاب ده، چې وشي کولی خلک تاریخ سره علاقه ولري. په تاریخ د یو فهم په حیث څومره چې تاریخ سره علاقه زیاتېږي، هماغه ور تاریخ په جامعه کې هغې ته بودیجه جوړېږي، هغې ته د هغې زده کړې باندې کار کېږي، د هغې په تحقیق باندې هماغه عمرنه فهم ایجادېږي د ماضي په اړه. ځکه موږ چې نن څه شی د خو تولید د تېرې زمانې ده، نو د تاریخ سره د علاقې دپاره، د یو هېواد د ملي هویت د تزریق دپاره، د فرهنګ او د سالمې ساتیرۍ دپاره، د سالمې تربیې دپاره په دې باندې کار کېږي. او بل ډېره مهم دا چې هېوادونه د راتلونکي دپاره غواړي خپل خلک په دې باندې پوه کړي چې استقلال څومره مهم و. په دغه ورځ باندې فرض مثال په سویډن کې خو عمله نه ده سوي، په سویډن کې اوسېږي، په دې باندې استقلال د بیرغ ورځ لمانځل کېږي. په هغه ورځ باندې چې کله پخوا د بیرغ ورځ، په هغه ورځ باندې سویډن یو مشهور شاه کې ناست. نو دغه ورځ لمانځل کېږي د دې خاطر چې یو ورځ خلک د خپل هېواد په اړه فکر وکړي. دا نه ده فرصت ته چې په دغه جي کې چې زه اوسېږم، په کوم هویت چې زه لرم، ملي سیاسي هویت او په دغه کومه جغرافیه کې چې اوسېږم، د دې د تاریخ په اړه، د دې په اړه فکر وکړي. د دې د انډي په اړه څومره د مازون باندې د تاثیر لري، که زه په بل ملک کې پیدا شوی وي زه به څنګه وي، څه صحیح نه ښه دي، څه شی خراب دي، څه سمېدلی شي، پخوانو خلکو څه کړي. زه څه کوم، یعنی انسان فکر نه کوي چې دا اوس هم عرق دی چې نن لازمه کې نه راوتی.
د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو جشن چې د سولې په کلونو کې په کابل ولایتونو کې خلکو او چارواکو په غونډو او میلو لمانځه، سږ کال د افغانستان دننه د غونډو په جوړولو سره ولمانځل شو او له افغانستانه بهر هم غونډې ورته جوړې شوې او هم میلې پکې وشوې. د خپلواکۍ یو سل څلورمه کلیزه سږ کال د امریکا د متحده ایالاتونو په تکساس کې رنګینه وه، له اتڼونو او سندرو سره ملا وه. په تکساس کې د یوه حال دننه خلک راغونډ شوي وو، خو د متحده ایالاتونو په کالیفورنیا کې افغانانو په یوه پارک کې جشن جوړ کړی و. په ځینو بهرنیو هیوادو کې لا هم د دې ورځې د لمانځلو لپاره تیاریانې روانې دي. د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې له لوري ټاکل شوې ده چې د خپلواکۍ د بیرته اخیستو په ویاړ د شنبې په ورځ لویه غونډه جوړه شي. په دې اړه نور د دې ټولنې د مشرتابه جرګې له غړي شیر ولی شیر څخاور.
په جرمني کې د افغانستان د کلتوري ودې ټولنې په پام کې لري چې د اگست میاشتې په شپږشتمه نیټه د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو یو سل او څلورمه کلیزه د کولن په ښار کې د ایبن پلس په خپل سالون کې د یو لوی او شاندار جشن په ترڅ کې ولمانځي. په دغه جشن کې د اروپا په سطح د یوې لویې مشاعرې تابعا شوې ده او همدارنګه د موسیقي یو ډېر لوی او په زړه پورې پروګرام ته ځای ورکړی شوی دی چې د هېواد د نامتو او وتلو هنرمندانو لخوا به وړاندې شي.
د اروپا په یو شمېر نورو هېوادو کې هم د راتلونکي شنبې او یکشنبې په ورځو د خپلواکۍ په مناسبت د افغان کډوالو له لوري د وړو وړو غونډو پروګرامونه شته. د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د یو سل او څلورمې کلیزې په مناسبت ازادي راډیو مجلې ته یو را رسېدلې ډالۍ لرو.
زه ګل رحمان رحماني یم د ازادۍ راډیو د ازادۍ راډیو مجلې ټولو درنو اوریدونکو ته د افغانستان د خپلواکۍ د یو سل او څلورمې کلیزې مبارکي وړاندې کوم او تر څنګ هغه شعر ورته ډالۍ کوم چې ما د همدې ورځې په مناسبت غازی امان الله خان ته لیکلی دی. شخ بریتونه د لهکر مخ کې روان دی، چاته زیری چاته تندر د آسمان دی، د سپیڅلې ازادۍ سندرې وایي، د بندي ولس د اعظم ترجمان دی، ځوان پاچا د سوکالۍ خوبونه ویني، ځوان پاچا زغره اغوستې د روان دی، وړاندې ځي او لړزوي فراونی زړونه، خو موسا نه دی د خپل دور امان دی، دا زلمی څومره غصه دی څومره زړه خوري، چا ته کاڼی چا ته نرم مهربان دی، افغانی غرور یې ناسي پرګو کې د مرګ سیوري کې روان د ژوند کاروان دی، د وطن د مورکۍ شال په توره ساتي، په تندي کې ښکاره نور د ایمان دی، د وطن د ازادۍ په شهیدانو یا تاریخ کې د افغان نوم او نښان دی، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، چې غازی امان الله خلاص کړ په توره، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی، بل خو نه دی دا هغه افغانستان دی.
د پانتون له استاد شاغل رحماني څخه مننه چې دا شعر په ازادي راډیوي مجلې لورولی و. یو سل او څلور کاله مخکې چې کله افغانستان په کور دننه او بهر د استقلال څښتن شو، دولس میاشتې لا د سلطنت تیرې نه وي چې دولت فرانسوي، جرمني او هندي معلمینو ته بلنه ورکړه چې کابل ته ورشي او افغانانو ته عصري تعلیم ورکړي. پاچا امان الله خان څو کاله وروسته چې کله د اروپا په سفر روان شو، له پاریس څخه د لیدنې پر مهال له فرانسویانو د افغان محصلینو د روزنې په خاطر ځانګړې مننه وکړه. د ده دا ژغ ثبت شوی دی. په دې سفر کې له امان الله خان سره د ملکې ثریا په ګډون یو دېرش تنه افغانان ملګري وو چې د 1928 کال د نومبر میاشتې په 15مه د کندهار لخوا د اروپا په لور د مځکې له لارې تللي وو. د نجونو زده کړو ته د پاچا امان الله خان او ملکې ثریا ځانګړې پاملرنه ګڼ افغانان ستایي. په دوی کې یوه هم د افغان ښځو د آنلاین ادبي بهیر ځوانه غړې سهیلا کامران ده چې تر 12 ټولګي پورې زده کړې کړې دي او له تیرو دوو کلونو راهیسې د ښوونځیو پرانیستلو ته لار څاري. د دې خپلواکۍ د 104مې کلیزې په ویاړ د ملکې ثریا انځور ایستلی دی. په دې اړه به نور له دوی څخه واورو.
دا هغه مېرمنه وه چې د غازی امان الله خان سره څنګ په څنګ د افغانستان ازادي واخیستله، د افغانستان د آبادولو کې هڅه وکړله، او دا د ملکه ثریا د لومړۍ ښځه وه چې د افغانستان لومړی ښوونځی د نجونو لپاره بنسټ کېښود، او د نجونو لپاره یې تعلیم یو مکتب جوړ کړ، او داسې وه د اختصاصي مجلې بنسټ ایښودونکې هم وه. یعنی دا هغه مېرمنه چې ښځو ته کار کړی و. بل خوا ته څومره سیما لیدلی دي، زما په نظر د شاعرانو، لیکوالانو، مشرانو، پاچایانو عکسونه رسامي شوي دي، خو ما د یوې مېرمنې انځورمن د لیدلی تر اوسه پورې چې یا ملکه لیکواله شاعره او یا کوم بله ښځه وي چې دې انځور رسامي شوی.
تاسو د نورو مېرمنو، افغان مېرمنو تاریخي شخصیتونو رسمونه هم استلی دي؟
وو د نازو انا مې استلی دي، د ملکه ثریا مې استلی ده. سي ما اوس نوې شروع کړې ده، یو میاستو دوونه کې ما دومره وخت نه کېږي، او دا اوس ما هڅه پنسلي کاروم، خو ما دومره نور د خزینه شاعرانو شخصیتونو نور نه دي استلی، خو فقط ما اوس پرې ده دوه استلی دي.
د ملکه ثریا رسم سي دويست څه فکر دی وکوسه د سه احساس دی وکوسه عالی رسم دی استلای ده مخصوص ته وکتل عینن د سشکاری دوله ک ملکه ثریا.
ما د اصلا د خپلواکۍ لپاره مې کوم بل څه نه چمتو کړی، او د غازی امان الله خان ته هم ډېر احترام لرم، را باندې ګران دی، د موږ له مشرانو څخه دی، خو ملکه ثریا سي ده هغه سوا داسې مې ویلي چې هغه لکه چانه درسمه کړی، ما اوسه پورې انځور نه دریدلی، او ما وغوښتل ډېره خوشحاله وم چې ما د هغې انځور رسم کړ. واقعا ما هغې کله مې سره رسم کړل دا مې احساس و، مل زه کولای سم چې زه نور څه هم رسم کما او دا مې له خدای سره وعده ده چې خدای ما ته دا استعداد راک زه به د افغان میرمنو ژوند ژوند انځور کما او د دوی ژوند ناخوالي محدودیتونه غوښتنې هیلې دا ټول په خپل هنر کې ټولنې ته وړاندې کړم.
تاسو رسامی څنګه زده کړې ده؟
زما لږ لږ په یادې کې چې باندې به مې لاس یا په کتابچه باندې ناخوده یو څه ویستلي وو، خو نور کتابچې به مې هره پاڼه کې به مې یو ګډوډ رسم ایستلی وو. حتی د امتحان په ورقو باندې مې سوال تره مې دي چې سوال تره چې دي جواب په فکر وم، خو یو څه به مې رسم کړي وو. او تل به استاد راته غوسه وه چې تا ګلان دې راته کتار کړي دي، خو زه نه پوهېدم زه ولې داسې کومه. او بل داسې تختی کله کله بس تختی ته جګه سوم، غوښتل به مې تخته ډیزاین کړم، دومره جای به مې پکې پرېښوم مخکې له دې چې استاد راسي د موضوع اړوند مسایل پکې ولیکي. شاوخوا به مې په ګلانو ورته سینګار کړله. له کوچنیوالي به مې دا هنر زما کې فطرتي ماغیګر شوی و.
له ځوانې رسامې سهیلا کامران څخه مننه.
له لیکوالو پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورې.
لنډې کیسې، شعرونه، پر کتابونو تبصرې
په رادیوي مجله کې واورې.
د خبرونه په دې برخه کې مو په یو سفر را سره وړو، په یو علمي سفر چې د پکتیا پوهنتون یو شمېر محصلان له خپلو څو تنو استادانو سره کابل او بامیان ته تللي.
د پکتیا پوهنتون د ځنګلونو او طبي زیرمو څانګې محصلانو ته د لومړي ځل لپاره د بامیانو د بند امیر او څو نورو سیمو څخه د لیدنې زمینه برابره شوه. بند امیر له کابل څخه باندې 200 کیلومتره لرې دی او د بامیانو له مرکزه هم نږدې 70 کیلومتره لرې پروت دی. دا ډول طبي سیمو سفر ته اکوتوریزم وایي او د چاپیریال د خوندیتوب د مبارزونو په باور د دې سفرونو پر مهال باید په چاپیریال باندې د منفي اغیزو کمیدو ته پاملرنه وشي او دې سفرونو ته یوازې د سایل او چکر په سترګه ونه کتل شي. ستر زده شي چې څرنګه خپل چاپیریال پاک او خوندي ساتلی شو. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې استاد مجیب الرحمن عریض وایي چې له بند امیر یو شمېر نورو سیمو څخه په بامیان او کابل کې د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي 15 محصلین او یو شمېر استادانو کتنه وکړه. د دې سفر په اړه ښاغلی عریض زیاته کړه،
په دې سره به د دوی وړتیا پیدا کړو تر څو هغه موضوعات چې دوی په نظري توګه په سیم کې تدریس شوي دي په خپل ورځني ژوند کې پیاده کړي. خپل علمي سفرونه یا د هیواد ساتل شوی سیمو ته تګ او د هغو څخه لیدنه لایوې خو د محصلینو هغه مهارت یا هغه سکیل پورته بیایي کوم چې دوی په سیم کې په نظري توګه زده کړي او په عملي توګه یې د اپلای کولو یا د تطبیق وړتیا ترلاسه کوي. له بلې خوا د محصلینو علمی سفر یا د یوې سیمې څخه لیدنه د دوی هغه تجارب پور طبیعي دوی د منطقې یا سیمې د کلتور، فرهنګ، رواج او عنعناتو سره آشناکي او له بلې خوا دوی چې کله د هیواد مختلفې سیمې او د هغو طبیعي ښکلاګانې وګوري نو په دې صورت سره دوی کولی شي په خپل زړه کې د هیوادنۍ مینه نوره هم تقویه او د هیواد لپاره په یوه با افتخار وګړي باندې بدل شي چې کولی شي د هیواد لپاره نور هم د خدمت جوګه وګرځي.
دا بند امیر پړول کېږي چې نړیوال سیلانیان په 1928 لمریز کال کې ورمات شول او 95 کال وروسته د دې سیمې 1,000 هکتاره سیمه د ملي پارک په توګه ونومول شوه. د اکتوریزم کلمه نوې ده، ځینې وایي چې په 18 میلادي کلونو کې عامه شوه. یو شمېر بیا په دې باور دي چې له 18 کلونو راوروسته رواج شوې ده. نن سبا د ټولې نړۍ د ګرځندویانو نږدې 10% طبي سیمو ته تلونکي جوړوي او ورځ تر بلې دا فیصدي په لوړېدو ده. د پکتیا پوهنتون د زراعت پوهنځي د ځنګلونو او طبي زیرمو د څانګې د څلورم ټولګي د یو شمېر محصلینو څرګندونې لرو چې له دې سفره چې د لومړي ځل لپاره ورته زمینه برابره شوې وه خوښ دي.
یوازې د هونکې زده کړه نشي کولی چې محصلین په هټوګه او په هلي نو د دې لپاره ضروری ده چې د نظر زده کړو ترڅنګ عملی زده کړې هم ورسره وکړو او د عملی زده کړو لپاره باید موږ علمي سفرونه او په علمي کانفرانسونو او سیمینارونو کې ګډون وکړو ترڅو د محصلینو وړتیاوې لوړې شي.
زه ګلزار بریال دا چې موږ په درې ورځني علمي سفر باندې د بامیان ولایت بند امیر ملي پارک، کرغې بند او د کابل جوبند او د بامیان ولایت لرغونو ځایونو ته لاړو، نو هغه څه مو ولیدل چې پخوا مو په درسونو کې لوستي وو خو عملا مو لیدلی نه وو. نو له دې سفر سره د لرغونو او تاریخي ځایونو او همدا شان د ګرځندوی پر ارزښتونو وپوهیدو. موږ عملا د ایکوټوریزم ګټې ولیدې او د ساتل شویو سیمو ارزښتونه مو په ښه توګه راته روښانه شول.
انجنیر محمد مرتضی همدرد، از اینکه مایان در حدود 4 سال دروس خود را به شکل تیوریکی به اجرا رسانیدیم، قسمی که به همه گون معلوم است که به خصوص پنزه زراعت دارای یک سلسله کارهای عملی می باشد و همچنان باید یادآور شویم که یک مضمون ما به نام پارک های ملی و حیات وحش داشتیم. مایان خواستیم که مضمون متذکره را به شکل علمی اجرا کنیم و از استادان خود خواستیم که این مضمون را به شکل علمی به ما نشان دهد و استادان محترم خواست ما را قبول کرده و اولین سفر ما به بامیان بود که در آنجا اول از بوت بامیان و بعدا از بند امیر دیدن کردیم. باید یادآور شویم که ما در این سیر علمی اهمیت ساحات حفاظت شده را دانستیم.
زه شمس الله شاکر، په دې علمی سفر کې موږ ډیر څه زده کړل، ځکه موږ په دریم سیم کې همداشان په څلورم سیم کې هغه مضامین چې موږ یې په اړه زده کړه کړې وه نظري مو ویلي وو. عملا موږ عملي ولیدل او له هغې څخه مو لیدنه وکړه او موږ ډیر څه هلته زده کړل.
د پکتیا پوهنتون د یو شمېر محصلانو څرګندونې مو اورېدې چې د کابل او بامیان علمي سفر ته خوشاله وو. بل لور ته یو شمېر محصلان یو شکایت لري. دوی وایي چې د کابل او ولایتونو په عامه کتابتونونو کې نوي کتابونه نه موندل کیږي. دوی دا شکایت هم لري چې د افغانستان په عامه کتابتونونو کې د انټرنیټ اسانتیاوې نشته او د کتاب موندل سخت دي. په افغانستان کې 3 اتیا عامه کتابتونونه شته. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې چې د اجمل نظري په نوم د یو محصل په څرګندونو پیلی شي.
که چېرته تاسو هلته وګورئ، مثلا د طب د برخې اثر یا مثلا د انجینرۍ د برخې اثر، کمپیوټر ساینس، دا کله چې پروژې اخیستل کېږي په دې برخه کې اثر یې یعنی په نشت حساب دی هلته. په دې بل مشکل هغه کوم تحقیقات چې سوي دي، که نه تحقیقي پروژې دي، مثلا بعضی مهم مونوګرافونه دي، همداسې د ماسټرۍ تیزسونه دي یا د دکترا ډیزرټیشنونه دي یا داسې نورې سرویګانې چې سوي دي او ډېر مهمې دي، هغه نه پیدا کېږي. دا بل مشکل ده.
اجمل نظري وایي عامه کتابتونونه په اوسني عصر کې چې ټیکنالوژي وده کړې هیڅ ډیټابیس نه لري او چې کوم کتاب ترې وغواړي د کتابتون مسؤلینې په سختۍ درته پیدا کوي. نور کمال ارشاد چې د کابل پوهنتون بل محصل دی هم له ورته ستونزې یادونه کوي، خو وایي چې په تیرو انقلابونو کې ډېری عامه کتابتونونه د خلکو لخوا چور شول.
په اکثریت عامه کتابتونونو کې ته انټرنیټ ته لاسرسی نه لري، ته هغه څه ته لاسرسی نه لري چې ستا اړتیا وي. که چېرته مثلا ته منابعو ته لاسرسی نه لري یا منابع ونه لري، نو ته نشې کولای چې دغه چاره په ښه توګه او بریالۍ توګه مخکې سي. متاسفانه افغانستان د هغه هیوادونو په قطار کې دی چې منابعو ته پکې لاسرسی ډېر زیات کم دی، خصوصا اکثریت کتابتونونو کې چې هغه د عامه کتابتونونو نوم ورکړل شوی دی، اکثریت پخوانی کتابونه پکې شتون لري.
د پوهنتون یو شمېر استادان هم وایي د عامه کتابتونونو امکانات ډېر کم دي. په کابل کې د هیواد خصوصي پوهنتون استاد ذبیح الله فضلی:
عامه کتابتونونه د مطالعې لپاره کومه تشویقي برنامه نه لري چې ځوانان دې ته واسوي چې مطالعه وکړي. عامه کتابتونونه څنګه چې تاسو ته هم معلومیږي هغه تازه منابع نه لري، ټول هغه پخوانی کتابونه دي چې محصلین دوپاره کله مونږ کوم کورنۍ دنده ورکو دوی چې دغه عامه کتابتونونو ته مراجعه کوي، هلته دغه تازه منابع یا نوي کتابونه چې اوس په نړۍ کې ارنه استفاده کوي، خصوصا د ټکنالوژۍ په برخه کې، په دې عامه کتابتونونو کې شتون نه لري.
په دې اړه مو د طالبانو د حکومت د اطلاعات او کلتور وزارت د مطبوعاتو د امیر عبدالواحد ریان نظر وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو هغه زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو د تیر 1401 کال په لړم میاشت کې د کابل د عامه کتابتون عمومي رئیس قاری عبیدالله حنیف د طالبانو تر کنټرول لاندې باختر اجانس ته ویلي وو چې دوی د یو کال په موده کې 10,000 ټوکه بیلابیل کتابونه راټول کړي دي او د عامه کتابتون د ډیجیټل کولو بهیر بجر پیل شي. د معلوماتو پر بنسټ په کابل کې د عامه کتابتون په ګډون په ټول افغانستان کې 3 عامه کتابتونونه شته چې د نویو منابعو د نشتون، انټرنیټ او ټیکنالوژۍ د نه لرلو او دغه شان ځوانانو ته د هڅوونکو او پام اړوونکو پروګرامونو د نه جوړولو له امله ترې کمه ګټه اخیستل کیږي.
د بصیر الحق عادل راپور ما اوریده. لوی خبرتیا وروسته مو د ژورنالیزم په ډګر کې له یو نوي چاپ شوي کتاب خبرو.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
په پاکستان او افغانستان کې د ژورنالیزم تیاره اړخ پونم په انګلیسي ژبه د سید عرفان اشرف کتاب نوې چاپ شوی دی. ښاغلی اشرف د پېښور پانتون د ژورنالیزم په څانګه کې استاد دی او د پاکستان له انګلیسي ژبو ورسپانو سره همکار دی. دوی په 2013 کال کې د امریکا په متحده ایالاتونو کې د ډاکټری سند اخیستې ده. له دې څخه مې د دوی د دې نوي اثر په اړه معلومات وغوښتل. لومړی مې پوښتنه ترې وکړه چې له لوی سره د افغانستان په اړه کوم موضوعاتو ته په خپل کتاب کې اشاره کړې ده.
په افغانستان کې کوم جنگ روان ده، د هغه د وجې نه په افغانستان کې کوم میډیا سیکټر افیکټ شوی ده، یا هغه ته کې میډیا لینډسکیپ یو قسم ته تباه شوی ده. اغه حوالے سره ماده ذکر کړی دا س پاکستان کې کم صحافیانی اغه اکثر د افغانستان کوریج کوي او بهرنی صحافیان هم راځي او اغه هم د افغانستان کوریج د پاکستان نه کوي. نو دا زما یو تنقیدی جایزه واس په افغانستان کې نه صرف جنگ د پاکستان د اړخ نه پیل کیږي بلکې دلته کې صحافت هم سکو کنټرول دا اغه یا د پاکستان د صحافیانو دا او یا د فارن حکومت ویسترن جرنالستان دی اغه افغانستان پاکستان نه کور کوي. نو بلفاظ دیگر ویل شي په افغانستان کې جنگ په پاکستان کې د معاش او د نیوز اکونومي و لوی ذریعہ ګرځول شوی دا. نو ته بنیاد باندې ما ځای صحافیانو سره انټرویوګانې کړي وي او د هغې حکومت چال چلندا پرمختګ ته په د سیمه کې او په افغانستان باندې د هغې سټ ته سلویختو 500 کالو کې کم رپورټینګ دا اغه د افغان جهاد نو نه ساته کم ته افغان جهاد ویلو اغه وار اون ټیرر د دوه جنگونو کې سهم شوی دی په د سیمه کې د صحافیانو د نظر نه اغه ما شریک کړی دی په کتاب کې.
اشرف صاحب په دې کې خو تاسو د سلویشتو کلونو ته اشاره وکړه او په دې کلونو کې خو په دې تیرو دوله سیزو کې چې په افغانستان کې جمهوریت په هغه وختونو کې خو ډیر راپورونه د افغانستان له دننه کېدل، دې ته مهمه اشاره کړې ده؟
نه جی، د دې لپاره ما اوس دوه پیپر اوس لیکلی دي. هغه یو بل ټاپک دا ما صرف هغه حالاتو کې لیکلی چې کوم جنگي صورت حال کې دا سی شوی دا اوس کوم د شلو کالو کې کم صحافت تا دا د باندې هم ذکر کوم. په د باندې دوه زما تحقیقي مقاله روانه دي، امید لرم چې دوه درو مشتو کې به کمپلیټ شي. خو د کتاب کې ما خصوصي تور باندې دا چکم د پرمختګ دورو په د باندې کار نه کړی او دا ما واضح لیکلي دي. هلته کې صدا زیات تر د وار اون ټیرر او د هغه جنگ په حواله باندې کم رپورټینګ شوی ده د پاکستان د طرف نه او هغه ځایي صحافیانو کم کړی ده. اغه یو پاکستان افغانستان ته ټول هغه حواله باندې ما زیات تر فوکس په دوه سیزنو کړاله.
یعنی په دې کې د شوروي د ځواکونو لراتګ نو وروسته تر هغه وخت پورې وخت چې امریکایي ځواکونه افغانستان ته راغلل.
بالکل، زما فوکس پاندې باندې دا او د دې چپټر دا د افغان بیت اغه مخصوص تور باندې سکم د پاکستان او خاص کر پښتانه صحافیان سکم دي سکم په دې سیمه کې میشته دي او غي افغانستان د تلو اغه رپورټینګ کړه دا زیات تر د اغه رپورټینګ دا خو زه یو ځل بیا تکراروم چې دا زما حصہ ده. د دویمه حصہ ما تحقیق روان ده، دوه درې پیپر لیکلي دي. د کې فوکس سکم دا اوس د شل کال دا سکم په افغانستان کې پرمختګ په صحافت کې کیدو او هغه دیو جنا صحافت تباشو او افغان جرنالستان په دوه وخت سکم د دنیا مختلف سیمو کې نشته دي یا د اوس هم په اسلام آباد کې یو ډسپلیسډ ریفیوجی ژوند تیرې هغه سره هم زما انټرویوز دي او دا د کتاب دویمه برخه دا سکه ملا چاپ شوې نه ده
د پاکستان اړخ ته کراشم په پاکستان کې د تور سایت یا ډارک سایت تاسو څه ښه راسه
زما په خپل خیال کې ما په کتاب کې کوم ایویډنس پرووایډ کړی دی هغه کې د تور سایت په دې علاقې کې کوم ملټرایزیشن دا شوی ده او هغه ملټرایزیشن داسې ملټرایزیشن نه ده چې هغه د دفاع لپاره ای بلکې ما رلیولې د کیسه د انګریزانو د ګریټ ګیم نه کوم بنیاد باندې افغانستان باندې درې جنگونه دی نیو گریٹ گیم شروع شو سکل پاکستان وجود کے راغلو بدل تک امریکیانو یو خپل نفوذ او د شوروی اتحاد یا مون سکوم د سوویت یونین خلاف یو کولڈ وار دلته شروع پاغه کې چې دلته کم سیاست او داغه د لاندې کم جرنالیزم کېدو پاغه باندې زما ډېره توجه ده بیا موږ وکړو چې 1900 او یا کې کم د سټریټیجیک ډیپ پالیسیانې پترز بنے یو سیاست دل تر مختشو ملٹرائز سیاست او داغه په بنیاد باندې جهاد پیل شو دلته کې په هغه کې د پښتنو صحافیانو څه کردار پد شوی او دلته کې هغه سو کار جهاد یا نام نهاد جهاد تا د څنګه وده ورکړي دا لکه دی بلاړو یا د پاکستان استخباراتي ادارو سره یا د مجاهدین سره به التبه رپورټینګ کولو یو ون سایډډ فکری صحافیانو سکم کردارو آڈیر یو خیز کے جو اڑخیز کے کردارو پدہ بانے ما زیاد تر روشنی ہے چھو لیدہ
د پاکستان هم تاسو یواز همغه کلونه رخیص دي چې د افغانستان مو رخیص دي کنه د پاکستان وروستیو کلونو ته مو هم په دې کتاب کې پام کړی
د افغانستان وروستیو کلونو ته خو ما ډوره پام نه کړی خو ما لیکلیم دی په هغه کې صدا د پاکستان د اړخ نه ما لیکل دا خو په افغانستان کې سکوم عملیات کیدلو په افغانستان کې سکوم جنگونه کیدلو نو یقینا خبره ده چې
اشرف صاحب وبخي اشرف صاحب زما مطلب دا دی چې د پاکستان مو د پاکستان د جرنالیزم کوم کلونو ته مو پام کړی
د پاکستان د صحافت مسر ته یو یونیم سو کلونه وشت کړی دی پکې خو د پښتنو د صحافت مطلب دا ده چې خیبر پښتونخوا یا نارت ویسټ سکوم فرنټیر پروینس په ورته مخ کې ویلو انګریزانو دلته کې څنګه میډیا لینډ سکیپ یا استخباراتي ادارو د اړخ نه جرنالیزم باندې اثر لرلو دلته کم قسم جرنالیزم پیل شولو او دغه مقصد سو په دې باندې ما روشنایي اچول دي نو دا خو یو نیم سو کالونه شروع کیږي سکلن دا گریټ گیم روان شولو او په دې بنیاد باندې په افغانستان څخه اثرات خو زه یو ځل بیا تکرارون چې چونکی دا د ما صحافي د لینز نه کتلې دي ورته نو دا صحافیان په خنه زیاتر په بارډر علاقو باندې دي نو ته دا سی ویلې چې زه ناس په بارډر علاقو اگر چې زما خپې او زما وطن خو د پاکستان طرف نه ده خو زما رخ د افغانستان طرف نه ده ولې زه د پښتنو صحافیانو ژوند جواک او رزق سکوم دا د افغانستان د جنگ سره تړلی ده کلته کې جنگ وي نو دلته کې دو صحافیانو رزق کی په دې بنیاد باندې ما دا کتاب لیکلی ده چې زه دا واضح کړم چې جنګونو کې سکم رزق ګټل شي او جنګونه مخته کوي ریتا ترکی ور کوي ود ور کوي نو دا هغه ډارک سایډ دا سکه ما د صافي د لنز کتنې کوشش کړه دا
ل ډاکټر اشرف څخه په مننه
ازادي رادیوي مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختم
هم کره کتنه ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې د پکتیا پوهنتون د استاد اسماعیل لاروی شعر لرو چې دوی په خپل شخ ازادي راډیو مجلې ته را لېږلی دی
پداغ لگیږي د پاشلی انجمن چراغ لگیږي پریشانی بستر ما درا محدوده خوشبوئی به په کوم کوم باغ لگیږي پسرلو تبل دلیل ورپاتې نوی چې نظر په کوم باغ راغ لگیږي ما خپل بخت په زر کو ډیر ډیر آزمایلی خدا غشی همیشه په زاغ لگیږي دکل غم زړه بچا ته تشو نور په دې وخت کې خو یو ډک آیاغ لګیږي دیونو ته عشق ور پاتې لارویا چا وې دې کار ته هم روغ دماغ لګیږي
شغلی لاروی څخه مننه لشیر به کیسې ته مخه کړو ځوانه کیسه لیکواله لیمه ودان ماشومانو ته هم کیسې لیکي د غصهناک هلک په نوم د دوی یوه کیسه له دوی څخه
زمرای د ښوونځي په دریم ټولګي کې وو دی په خپلو درسونو کې تکړه وو خو په وړه خبره به هم ډېر ژر غصه کېده ده ته مشرانو ویلي وو چې ژر غصه کېدل ښه کار نه دی خو د لا هم دا عادت نه و پرېښی په همدې غصو او خفګانونو د ده ټول ټولګیوال او ګاونډي ماشومان ترې خفه وو یوازې یو ښه ملګری زلمی لا هم ترې خفه نه وو یوه ورځ ښوونځي کې زلمی په لوبه کې زمري ته اوبه ور وشیندلې دی په دې کار ډېر غصه شو زلمی ټیله کړ د هغې پښه ژوبله شوه له همدې عمله زلمی څو ورځې د ښوونځي له درسونو وروسته پاتې شو زمری په خپل کار ډېر پښیمانه و په ټولګي کې هم ټول ټولګیوال ترې خفه وو ښوونکی هم د زلمی په ژوبلېدو خبر و هغې زمری او نورو هلکانو ته وویل چې باید ژر غصه نه شي ځکه چې غصه مو له خپلو دوستانو لرې کوي او نورو کسانو ته مو زیان هم رسیږي زمری د ښوونکي د خبرو په اړه فکر وکړ همې شو چې ټول ملګری ترې خفه دي او تر ټولو ګران ملګری هم د تل عمله ژوبل شوی د پرېکړه وکړه چې نور په ژر نه غصه کېږي همدا و چې زمری له ژر غصه کېدو لاس واخیست که به غصه هم شو غلی به و وروسته به یې غصه له منځه تللی وه ورو ورو د ده ټول ملګري هم ورسره پخلا شول زلمی هم ښه شو له زمری سره به یو ځای په درسونو بوخت و
د ماشومانو لپاره مو د لیمې ودان کې سره دوی څخه اورېده ماشومانو ته به یو وخت یو ډول سندری ویل کېدې چې د زانګو سندری به یې ورته ویلې دا سندری به میاندو خویندو او اناګانو ماشومانو ته د زانګو تر څنګ زمزمه کولې د دغو سندرو موضوعات ډېری برخې اصلاحي فلاحي او هنري وو له دې پرته تصوفي روحاني او مذهبي رنګ هم درلود ډېری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زانګو سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغو سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم شته چې د ماشوم ذهني کچه او فطري بلوغت ورسره لوړېدای شي د دغو سندرو د جوړښت اغېزې او د دود د ورکېدو په اړه زموږ همکار په کوزه پښتونخوا کې له شاعر او لیکوالې آرزو زیارتوالې سره خبرې کړي دا مرکه سره اورو
د افغانستان په ډېری سیمو کې د زنګو سندرو دود ویل تقریبا ختم شوی دی آیا په کوزه پښتونخوا یا د بلوچستان ایالت په پښتون میشتو سیمو کې د زنګو سندرې ویل رواج لري که دلته هم میان دور سره خدای پامانی کړی ده
د زنګو سندرې چې دی هغه لکه څنګه تاسو ته خپل هم معلومه ده چې دنیا اوس ګلوبل ویلیج دی مختلف ټی وی چینلان دی نیټ دی موبایلونه دی اکثر مند اوس هغه پخوانی چې کوم په ښارونو کې اوسي یا له دغو شیانو سره بلدې سوي دي اکثر مند هغه دغه پریشي دي زه خپله ګورم وینم چې پر موبایلو باندې پر نیټو باندې دا رنګه سندرې روانې دي چې د نورو ژبو وي چې په هغه کې د کوچنیانو دپاره څوک خوبارې خرڅوي یا بیا کلفي والا وي یا بیا نور داسې شیان روانې چې کوچنیانو ته دوی اکثر هغه موبایلونه په لاس ورکړي هغه شیان ورته لګولي یا په ټي وي ورته لګولي په دا یې کراري دا خصو یو رنګ دا خصو شاري رنګ خو زموږ په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري اکثره ځایو کې منډې چې دي کشنیانی پا غوزیانو کی شیوی او اللہو لڑی لڑی لو دلتا مارا زگگو یا دا سنور دا سی مطلب چی کشنیان تاویل کجی یا تپی یا بل شیور تاویی نو دا خبری وسم پا کلو باندو کی چی دیل اتا او سپوری هم رواج لری و اکسری مندی چی دی پا زنگو کی تا زنگو لمخ کشنیان پا غوزیانو کی شوروی یا زنگو تاویی نو داور تاویی او دوی پا دا رکمانی پا دا ترکا کراروی او دویی
شا نو دغه زنګوب سندرو ک بخویاندو میاندو او اناګانو خپل ماشومان ته ویل څه خوشتل به څه
دوی به په للو للو کې دا ورته ویلې چې زما ماشوم به رالوی سي دی به خدای راغټ کړي دی به د مور پلار پشه سي دی به د خوند ورور وي دی به د دوی تر مخ روان وي دی به د کام ښه سیال ځوان وي او دی به مطلب د معاشرې دپاره مفید فرد وي دوی په دا کې د زنګو په سندرو کې دغسې یو ترغیب ورکوي یو تربیت یې ورکوي
د زنګو سندرو موضوعات چې ډیری ما اوریدلی هغه اصلاحي فلاحي او هنري وو له دې پرته ستاسو په اند په دغه سندرو کې تصوفي روحاني او مذهبي برخه هم و یاسته
زما خپله یو شی په زړه دی زما یادیږي چې موږ ته به موږ خوښه غټانو چې د نور کشنیانو ودې ته به مندو داسې یو چې به ویل الله لړی لړی لو او یې به دا ورته ویلې ویل تر توبیل لاندې توبیل وزنګېدی نه یې شاخ وشورېدی نه یې ګل ورزېدی د توبیل تر درخته لاندې یو مرغه وچڼېدی پر دې لار باندې نبی و ترېدی شور ماشورې جوړ کړې د دنیا رب نه فخفر لنه یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کولی خو دا ماته اوس هم ډېر خوند راکوي چې زه اکثره خپل کشنی لمسیان په حوزې کې کښېنم نو زه ورته چې دوم یې دغه شی ورته وایم
ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي چې په زنګو سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجودې وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي په دغه اړه ستاسو نظر څه دی
په دې باندې دا اوس د کشنیانو پر ذهن باندې داسې اثر کېدی چې دوی ښه خویونه خپلول دوی ښې خبرې ورته کولې مطلب که په کلمو کې وي هم او که په پښتو کې نورې تورې داسې به ورته ادا کول چې هغه ښه ښه خبرې به ورته کولې چې دوی به له هغه د ښه اثر قبلوي نو کشنۍ به بیا چې وو مطلب اثر به وجه دا وه چې بیا به هغه کشنۍ په ماحول کې په کور کې په دغه کې یو مهذبه انسان وو یو تهذیب یافته کس به په مخه جوړېدی د زنګو سندرو کې به دوی د مشرانو د احترام خبرې هم کولې د مور و پلار د عزت خبرې به یې ورته کولې داسې به مطلب دوی ټرینډول پنځه کلن ماشوم په چې څو زره وکبرریانې دي ته چې هغه به د ذهن نشي نسولې چې دا دا په ژوند کې دا شیان چې دي ضروري دي نو هغه شیان به د زده کول او د نن په ماشومو د هغه وخت په ماشوم کې د تهذیب په لحاظ ډېر فرق را روان دی
د لیکوال او شاعر ارزو زیارتوالې له همدې څرګندونو سره د دې اونۍ ازادي راډیوي مجله رانغاړو زه احمد شیبر له تاسو اجازه اخلم تر بیا مو خدای مل
د آزادۍ د اسمان مری و تازی امانونا شاهدی اسمان الله نقشہ کی کور دا افغان جوڑ شو